شپږ بجې شوې. احمد چبری هم تاسو ته راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشیرو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو لا ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشیا سرتیري وشل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مهم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لښ تر لښه څلورو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکیان برسیران ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسېدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو لا هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغه هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې یو ایټالوي خبریاله چې ال فایلو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې و د پولیسو لخوا توقیف ځای ته استول شوې ده. دغه وزارت پرون وویل چې سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول شوی دی. د ایټالیا یو خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایون زندان په یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو کیسه دی راډو ته وویل
جنگ لمړی دی ډنډ پټون ګمرکات او شاو خو د کوم سیمې پستې چې د ستیو خو ته نګدي د دغه ځایونو مشهور شو.
د خوست علي شیر ولسوالي سره هم پر پوله نشته شې.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله یم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش سره غلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره ستلې راولي رقم رقم حیوانان سره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنټ کرشي ته نشته پر هغه مرکزونو پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځای په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ثواب ورکړی او لږ تر لږه 45 خوارج او افغان طالبان یې وژلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته یې نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. پاکستان د پوز د ایداو په اساس بهرانی وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خاور بریدونه کړي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهرانی وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړې دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو خطو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټان ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې په ستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون راغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو یو داسې یو نیم داس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر 8 تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بل خو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادق کورکی او لینډر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وحپی خشوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی اړولي خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي، لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روانو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې راوتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي په وګدو کې لا هم جنو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي په وګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي دفاعي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسانو غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوي دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28مه ده. د 2014 کال د دسمبر 28مه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسته له 14 کلونو پای ته ورسیده او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوز کړ او له دې سره محارب پوځیان له افغانستانه ووتل، خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسکر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتې شول چې بیا د دوی د تړون له مخې دغه پوځیان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یاد شورا د جمعې په ورځ ناوخته د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاویه یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د غیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پر لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې دغه راپور په بشپړه توګه تاسو ته خپور کړو، خو له ازادي راډیو سره اوسې دمګړی به مو د کرکټ له ډګره خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورسته زیمبابوې 568 اتیا منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري حشمت الله شهیدی 113 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی، او رحمت شاه 106 اتیا منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علامه محمد غزنفر د زیمبابوې دوه وکټې او نور زادران او ظاهر خان یوه یوه وکټې اخیستې. البته دا د بلې ورځې خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټې اخیستې دي. دغه نورې وکټې به هم له تاسو سره شریکې کړم چې د زیمبابوې ډېرې وکټې چا واخیستې. نوید زادران دوه، عمرزی یو، علامه محمد غزنفر درې، ظاهر خان دوه، ضیاءالرحمن دوه، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالنګ کړی وو او کومه وکټ یې نه وه اخیستې. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې خو د دوی د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د زیمبابوې دوو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستی ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستی دی. د افغانستان لخوا سریق الله اتل او عبدالملک په پیل کې ژر ژر وسوسېدل، او اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی، چې په 1991 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړیږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسېدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23,200,000 ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوي دي. البته تیره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتونو په وینا 40 ماشومان وژل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په روسیا او د اوکراین په ارتباط ده، چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پوری کړي دي چې د ډرون الوتکو بریدونه زیات کړي دي او د یو بل خاورې وشتلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړی چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بې پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بې پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې، چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسېدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بي پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د یوې پنځه منزله ودانۍ چت او د یوې تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تېره شپه د روسیې 15 بي پلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والي ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تېره چهارشنبه د قزاقستان پر اکتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو د بیو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوند نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بیو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه شوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکی او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه شوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
دری تر دری نیم سو توپیر راغلی د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بیو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت سرو زره 300 روپۍ او سیو ګرام سرو زره 200 روپۍ ده. سرو زره 200 سرو زره 300 ډالر روپۍ حساب باندې دی. وژنم دا هم د تحصیل لري نور بازار په حساب باندې خوښه مې ده. د سیزیات بازار نه شته په کوم کړی چې مثال ته بدله یو شی شي کوي راي د خاطر د کم کم درزي د کفخا په سیر باندې بازار نشته. څنګه چې اوړي کې او اوس مهال بازار لګ 80% کمزور شوی ده.
دا سرګران وایي نو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی وو اوس د خپل ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ترسوي او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بیو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل شوی و. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډېر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډېر اخلي خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت کړی و خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډه و.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید زکه نمی سوای کولی چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بیل واده سویده که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه خو وضعیتونه دغسې دي. اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی. نرخونه خو بې حجیب دي نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکوه. اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي. بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګاڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
دا شرط فعلی طلاق خوب بر نرخش بالا رفته. بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلاق خریداری نتوانستیم.
د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوس کار شوم بیا مې سره زرونه ښه اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیارو سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیارو سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیارو سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړی. دغه روبن چې د 300 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورځي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لایسی ام به غټان راتلایسی یو وغ ذهنی آرامګابي ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان تجربه تاسو وطنوال پښته تفریحي ځای جوړ کړی دا اوس تو ګوره دوی نه مخترش دي سانان دي مخلوق دي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې نه دی ورته نو د دې دې جمع دي څو غشای مړی دا ورته راغلی. اولاد خو موږ د اهل لرو چې بس په ما پول فار ول سوالی کی معنا دا سی یو ځای ته پری جوړ سی چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار شهر په درې مناهی کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې دي د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دی. او د غلرم ګرد واشي ایوانان لرم خو صدا وس کم دي تقریبا شل رقم دي تر 50 رقم یې رسوم زکه چې زموږ ځای چې اوس د جوړېدو حالات کې زایونه نه جوړ د کوم ایوانان زایونه جوړیږي هغه ورته راوړو
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنوي هیوادونو څخه راوړل شوی دي د جوبان د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي